پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 مترې ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سې شنبې په ورځ څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوه رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوه رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتی په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د فوټسال مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کمعمره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي. د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده که یې وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي. اخوا د ایران لوبه که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته. افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دوه لوبې ګټلې، یوه یې بایللې ده. او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون ژغورنې ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس په دغه پروګرام کې اورئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي.
امریکا خو غمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي. ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي.
زه دغسې لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیست. راځو لومړی مطلب ته. ورسره له هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو داسه راپور کې وویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون ښودلی د دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یاد ډله له دینی او عقیدایي اړخه هم د دغه هیواد خلکو ته د تعهد منلو نه ده. د اخواز پلازمینه کابل ولایتونو کې یو شمېر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودېدو سره به یو ځل بیا د داعش ډلیز بریدونه زیات شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخیستل شی خوایی نکده دو کال ورانده خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که بو وجل شوا وایی ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی.
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدونو د مخنیوی لپاره امکاناتونه لري، نو دا اندیښنه جوړوي چې داعش به پرمختګ وکړي. زما هیله دا ده چې طالبان خپل کړي ژمنې پلي کړي او افغانستان کې د داعش د بریدونو د مخنیوي لپاره برنامه ولري.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران سه د امارت اسلامي سه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دې باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېش دي نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجیه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا په هغه عمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د آگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 120 تنه افغانانو تر څنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
وسم ده فوتسال مینوالو ته راپور ده. فوتسال 19 کلنو ده کم عمره افغان لوبډله د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. افغان لوبغاړو له دې وړاندې تاجکستان او قرغیزستان ته ماتې ورکړي، خو له ایران ماته منلې ده. د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکونکې ده، که یې وګټي نو د لومړي او دویم مقام چانس به خپل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي. که د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي، ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي. اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري. که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي، خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیاری خبر ورکړی. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کدنه میتونه
په ځنګړي ډول د فوتسال په اړه چې هر دقیقه د لوبې د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده، خو موږ د انګیزي او د لوبغاړو له فزیکي پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو. نو هیله مو دا ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خواري به بریا خپله کړو.
دا د مرکزی آسیا د فوتسال له 19 کلونو د کم عمره ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده.
<تص->
لدی وړاندې افغان تنکی ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15 د یو او قربا قرغزستان ته 15 د درې په وړاندې باندې ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران لس د درې په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښې او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لوري ویستل شوي دي، چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونې ده چې د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربا قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک 418 میلیونه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 19 او 23 مادې پر بنسټ 418 میلیونه زاړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه دې ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا هبت الله بدری په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې ور حل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1080 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار بشو دوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 14 دافر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ زی احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 14 فیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدار وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزافر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقصر د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره پر رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوي بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې، بشری مرستو ته ځانګړي کیږي او 3.5 میلیارد نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمېنه بروسل کې پای ته رسېږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکاو دا ادارات کړه چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
موسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. ینس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبرې وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولې سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 1000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ور بشو خوسته هلته نړیوالو ادارو پرون د دغه ولایت مرکز اړوند په زرو بې وسو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل کړی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني او د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر زرو بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونم بنسټ له خوا برابره شوه ده. د سری میاشت رضاکاران ول دوی د مستحقینو په غوراوی کې پوره زحمت ګاللای او یواز د خوز د مرکز لاروند سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړی دي. د خوز د سری میاشت رئیس مفتی زین العابدین مشهد راډیو ته ول د دې مرستو په بستو کې نه حقلمه بیلابل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډیر په مستحق خلکو پسې ګرځیدلې او مستحق کسان ملي کړی دي. نو تقریبا د زر کورونو مرسته ده چې په دوی کې وړه دي ورېځي دی غوړی دی دال دی نخود دی بوره دا او شین چای مالګ او صابون دا شان مواد نه قلم مواد تقریبا ټول موجود دي. د موږ سره مرسته کړي
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو پلاس مرسته ترلاسه کړي خوخي څرګندوله او غوښتنه کوله چې دوی سره د نور مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وای دا د دوی لپاره کافی مرسته ده. خود دوی کورنۍ ډیر زیان منی دي او د ژوند په نور برخو کې هم لګړن ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخښول یو خدای بودی کې چې څوم غه کومک میکسا وکای خه خال دی خدای دغه نه یابوت کې غمی صدر چش کې کومک وکي مغربونی می ته بدیل یمې څنګه لرو می ته خدای یلادو یمې صد کومک وکي می خطر خښول چې د مرسته هر چی شی روکړه خدای دی یابوت کې لکه مرسته دی دغه نور اخی چې مرسته تر بلګی چې می ګډه وو تکو
د مرسته یو بل تر لاسه کوون کې محمد ابراهیم ویل لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پټی رستونز پیدا کوي.
کول کې خو می ستونز ده شو بالا سه واړه بچان دی دا شو بالا یو تمره و ګول نه फायदा کړي بیا بیا خېش و دمرش راته خېش و بیا وس هتي یو څه کار چالو شو هتي بازار کې دا وسالو ګنجو شوم بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر به وزله کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څاته لوېدلی. دا ماشوم د 3 شمې پوره څاته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بر راوځي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. له هغې ډلې فرمان امانزي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په هڅه خو که چېرته عیدر ماشوم روغ یعنې ژوندی راوویستل وساتل شو نو هغه باید سمدلاسه شفاخانې ته یوړل شي او د آزادې هوا څخه باید یو څه وخت لپاره خوندي وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای د هغه ژوندی راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښته خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشو خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوویستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کامنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمالنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بیوزلۍ او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تک زیات شوی خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتی او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې پخوکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبي لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته سهراب د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تکل وکړ خو کورنۍ ته یې بیروح جسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. 23 کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو نظامی افسر و خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 4-5 زره افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي خو ادا کوي چې ایرانی پولیساتو د نیولو پر مهال وهله ډبوله ده.
شوبار مرازم
قاچاق کوونکو موږ له هرات ته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګي تیر کړې. پولیسات یې راغلل و مو نشوای کولای چې وتښتو. موږ یې ونیولو ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هیڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یې ودرېږي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بیکاري بولی او زیاتوي. دوی د بیازلی واکمنېدو له پیل راهیسی نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په هڅه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یوه تبصره خپره کړې چې سرلیکې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په 1 نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړې ستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې. وای بایډن د دې پرېکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د ده په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو. کالم لیکونکی وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټی له ولسمشر سره دی. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروایۍ تورن کړی او د ځینو له خولې یې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پرېکړه د همدې بې پروایۍ ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پرېکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې وضعیت سره مخ کېده. بایډن د اګست له 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پرېکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د له سختو انتخابونو سره مخ کړی و. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوي پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخیستي. په وروستیو کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوي پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالر دې د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالر نور د مرستندویو سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا خبر خبرداري ورکړې. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یوه برخه کې وایي د بایډن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي ان هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکي کټګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډېر بې وسله او لږ هیله مند. اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مو ثبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم، زه د اګرام د خبرونو څنګه ستاسو د خبرو د دندو څخه سم راخبرې کوم. په پلان یو ولایت ورغلم چې موږ کار د ماته راغوري کړی شکه ته چیرې چې موږ کار دی چې په دغه توانار پر مزبې ته ولاړ یو چې شنه یې د مسکان نو دا غوړ کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوان ته کار ګوري چې ار څوک نه ځه غوړي د نو خوان ته کار ګوري چې موږ کار دا کوي خو راته په نه انده کار مخ نه لري یا دې کومه کو سره وکړي چې موږ کار. السلام علیکم،
زه دا چې لسی ته خیوه کې اوسېګم او خیوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریب او قربو ته نور رسیدي او موږ د دولت نه د طالبانو دا خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي. دا خو دسې خلکو ته ورکول کیږي چې روغه شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور د زی او د غریب او قربا خلکو ته نه ورکول کیږي.
پکار دوه ته مو د سلمند ویلات واشیر ولسوالۍ د مرکز جنایې د لوی پانات لسمې څخه
زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان بیسیم دی چې هغه هم د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارت او د مخابراتو له وزارت او د اړوند چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو له نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیز ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. خو د طالبانو دفاع وزارت دغه راپور ته غبرګون ښودلی او وایي امریکا خپلې ماتې ته توجیه لټوي او داعش هومره هم قوي نه دی چې دوی یادونه کوي. د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې اسې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې ساته لویدلی دی. دا ماشوم د سې شنبې په ورځ ساته لویدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږې بهر راوځي. راپورونه وایي په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوو رنجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي. په پنچیرو کې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه چاودنې ولایت ته څیرمه په یوه سیمه کې شوي دي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو څخه کم عمره ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. د دوی لوبه د مرکزي آسیا د فوټسال تر 19 کلونو اتلولۍ جام کې ترسره کیږي. دا د افغانستان وروستۍ لوبه ده. په ګټلو سره به نایب اتلولۍ او یا هم په یو څه امکاناتو تلولی ته ورسیږي. د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پرون د ماسکو دغه ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یې یو شمېر پوځیان په شا کړي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغه په درويشته منیټه ناوخته مدینه دروازې نایره کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځم ترزي شزي ونیولسي. دا یو ورځ ورسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسي او مترزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شوزو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوي دي. صافی صیب او وردک صیب، تاسو دواړو ته شرق لاست وایم. صافی صیب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې په تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغو کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده او له چا سره مرکې نه کوي. چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړو چې دوی چیرته وړل سوي وي، په څه وضعیت کې وي. خو یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي، هم یو حکومتي تاریخوال ورته ویل شي چې نه ته چارواکو د لوري د خزو غک په یعنی په ورکاولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کی دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. کچیره کوم جرم ثابت جرم څوک لري البته مسئله نقل لري چې جرم په اساس یو اتهام وارد کی او د قضا او د څنورلۍ د مخینه موضوع مختیزي او کچیره یو بید اتهام نه او بید کوم جرم نه بید کوم قانوني پړاو نه یو جلی تختول کیږي تکول شو وایو چې دا یو اختطاف فون دی ویل کیږي دا اختطاف خپل یو جرم دی در چا د خوانه کې دا کاروشي متاسفانه موږ اورو چې خزي غایب شولي بیا یو د چارواکي وایي چې موږ به خبري ښکاره کوي او بیا بلته هغه خوشي کیږي دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ګټه جواب نه لري او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې دې خبرو کې ښکیل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسولین د خوانه نیول کیږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه مثلا کله د تظاهرات د خوانه نیول کیږي اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تر اوسه ملغا شوه نه دی. دغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او کچې دغه قانون ملغا نه وشي باید دی دغه قانون ته احترام کوي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه هم چې تاسو ویلي به جواب دی ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه سرګندګی نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیولې او چیرې وړي وي دا څه یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په انده کې به ډېر خلک بل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زیرا من نیمه چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم یعنی دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو څرګنده وي چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نه دی د کوم ځای نه خوشی شول آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول کدا کارم شوی چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یو غلا شوی درې موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر د غیر د یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې د تر سره کړي.
مننه صافی صاحب تر تاسو تر اعظم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوشي سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی چې په دې سره آیا تاسو فکر کوئ چې دا د خلکو د چوب کولو یو وسیله دوی ګرځوي که څنګه؟
ډیره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی سفید او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. دوام سره که چیرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پیښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق چې اوس هم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه دي چې نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی مونږ تاسو د شاهدان یو. ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي، ځکه دی خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق وختنی کوي دي او هغه حقوق دي چې دی د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې وختنی لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا درته ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي توګه پورته نه شو، د دې په اساس د ورکی شوی دی موږ تا شاهدان وو. نړیوال ټولنه په اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان وستلی وو، په نوی نظام یې وستلی وای. موږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لا درک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي، د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو خویندې راغونډ کړي وو، د دې د حقوق په اساس دوی سره غږېدلي وو چې هیڅوک د افغانستان د پخواني قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کېدي اتمن به ورته رسېږي، خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل، تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنا دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دي اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
مننه وردک صاحب، بیرته تاسو ته راځم. لومړی به ورسو چې د دې مخکې چې زه تاسو ته بیرته راسم، صافی صاحب او وردک صاحب، د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، د هغه څرګندونې به واورو. کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړې چې دغه نوې نیول سوې ښځې چې نهه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې ټول سره نیول سوي کسان 40 نفره دي، د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه، دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري، ښځو نر او ماشومان او سپینګیر ټول په دې هیواد کې هغه د ساتنې حق لري. هغه کومې ښځې چې ویل سوې وو چې نادره کدي، د هغو مورد باندې زموږ اطمینان اوس حاصل شوی چې هغوی په خپلو کورنۍ کې دي. او البته طبعا ځینې وخت کله پیښې راځي خود سید الخراش پیخ څه نه دی واقع شي، او دراتول کې لپاره هم موږ هڅه کوو چې پیخ نشي چې هغه نه څرګندونه معلومي. او بل ته چې دا د نور خوځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوی نه ده، د نو خوازي او کل کل کې ځینې اپراتیفي ساحو کې ځینې پیخ وسی هم هغه د ځینو ملحوظات العمل یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پوره سی بیانو بیرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي، نه به داسې یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې استثنایي پیښې د دې سبب کیږي داسې اوسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي، همداراز د هیواد د ثبات موضوع ډېره مهمه ده، او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، ثبات ساتنه هم ضروری ده، تشویشونو مخنیوی هم ضروری ده. په ټوله کې اطمینان مرکوز دي چې سرته به ځان نه وړي او دا شی به د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو ته دا وړلو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مرتدا و نه ویل چې دغه شزی چې نیول سوی وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوی وي، او کله چې راخوش سوی نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول، یا په څه خاطر باندې راخوش سوی یا پریښودل سوی، او دغه نوی شزی چې وس توقف سوی دي، دوی په کوم جرم باندې وړل سوی دي یا توقف سوی دي، په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبرې واوریدلې، دوی په خپل خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراش پیښې نه دي سوی او دا خبرونه تایید سوی نه دي. هدف دا چې یعنی دغه پیښې نه دي سوی، د دوی مطلب کېدای شي موږ دغه سی واخلو. نو دا پیښې چې مخکې هم سوی و، د شدید تشتول سوی وي، توقف سوی وي، یعنی ول سوی وي، خو طالبان ویل چې دوی دا کار نه دی کړی، اما ورسته بیا هغوی راخوش سوی. اوس هم دوی وای چې دا خبرونه ناتایید سوی دي، اما کله چې موږ د فعالانو سره خبرې کړې دي او د کورنۍ د غړو سره سرچینو موږ ته ویلي دي چې دا کار سوی دی، دغه نوي نه نفر شدي د کورنۍ د غړو سره یو ځای نیول سوی دي، د خبرو د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما ترنه داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه ده رد کړي. اگر جمله تاسو متوجه وئ چې ولې د بعض ملحوظات د مخې یا مثلا بعض د ثبات در وستل د
بخاله، بله بله،
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګی وړي او تحقیق نه کوي چې څنګه وسی بیرته خوشیږي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زوی به د حکومتي حق دی دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغې باندې تحقیق دپاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي، اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی متهم نیول کېږي. هغه مجرم نه دی، یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کېږي، ترنه پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بیرته خوشي شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي ښایي دا چا نیولي ده، چیرې تللي دي. اوس دوی داسې وویلی چې د ثبات دپاره موږ بعض اپراتیفي کارونه کوو، یعنی خل نیسو تحقیق کوو، داسې یو معنی درلوده. اما دا چا نه دي ویلي چې باید یو نیسي او جرمې باید ووایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي برته خوشي پرې. دا حکم به زما په نظر غیر قانوني کار دی، زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټوي دا خبر. خبر دی که دا چې که په یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره ردي کړي دا کار. اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوا اوسي یا څلورمه قوا اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې دا خل وړي وي او بیا څه رقمې ازادوي او دوی پکې خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح وسیږي. هر کار چې دي کوي باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې دی سویزن لري، هغه کولی شي چې وینیږي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه به بالکل تشویش د خلکو رفع شي. او که دی داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، په آخر کې به یو ځای نه خوشي شي او بیا غي هم مصیبت تازه نشي، دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې ملت بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. دې حکومت دا نه ده، دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصو نه، چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان شي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکې ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی، د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي. که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي، موږ ورته رد جواب ورکړ. او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي، باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلک غواړي. دوی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی. پس ممانعت بالکل غیر قانوني کار دی. او کچیر خزی مغرزه کارونه کی او چیر دلو تپل سره لاس لري چیر دی وات پردی استخباراتو ته کار کوي پازی دی وای چې د پردی استخباراتو اجنټو یا د فلانی ډلې تپل اجنټو غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کی یا مصروف کی هغه حق دی چې ویتام به وارد کی جرم ثبوت کی او باندې کی هیڅ وګور سره خبر نه لري اما راځي خبر دی کی دا چې څوک واقعا خوځو ته حقوق وړي او دی په دې حق باندې دی د تهدیدي یا ورکی یا پټي دا نو به یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک سره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټیږي بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب، تاسو د ریحانا وردک خبري واوریدلې. دوی ویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه شدې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړي وای. د دې کار امکان څه ډول و تاسو په نظر؟ آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي؟ دا به څنګه کیږي؟
پوهیږم چې فشار نور څه دی. وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دا یو لوی فشار دی. خبر دی کې دی چې دی یو تعهد لري د امریکې سره، دی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکې چې ورسره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکړي، د دې د عملي کولو ضمانت نه واخلي. وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ، یعنی دغه زمینه ورته امریکا برابره کړله چې دی راشي او حکومتونه واخلي. وخت چې دا زمینه ورته برابره کړه، دی باید مسؤلیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه کې قرارداد کړی دغه غوښتنې وکړي. وخت چې یو دیو پیمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امضاګانې کوي، باید خپل امضاګانو ته دواړه خوې ژمنې وسیږي. هغه رقم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنې وسیږي. زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی دې کې اغیزه شته او په هر شکل چې کېږي زما په نظر د جنګ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده. یعنی سیاسي لارې چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغې پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان ته هم لازمه ده چې هغه رقم چې امریکي سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن اوسیږي، یو حکومت به جوړیږي چې ټول خواوې پکې شاملې اوسیږي، خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسیږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅي، دی مجبور کی چې خپلو هغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
مننه ریحانه وردک صاحب، تاسو د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی د هغه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې د حکومت وظیفه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. آیا ستاسو په نظر د حکومت وظیفه دا هم نه ده چې کله چې د خلکو امنیت په خطر کې لویږي د هغه په اړه باید تحقیقات وکړي؟ که ټول نړۍ وایي چې دومره نفر ورک دي، د هغوی نمونه هم نشر سی خبره سی، خلک شکایت کوي، آیا دا د حکومت وظیفه نه ده چې هغوی ولټوي؟ وردک صاحب په بخښنې سره، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، قطع راځي، که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ.
د ښاغلي مجاهد څرګندونه وروسم کېږي چې اوس هم د حکومتوالۍ ته برابر نه دي، ځکه چې وګړي خوندیتوب امنیت د یو نظام تر چتر لاندې چې باید ټول وګړي ځان په دې څرګندونې دا وعده کېږي.
بله وردک صاحب، تاسو ژغ اوس هم قطع کېږي، که تاسو لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې ستاسو ژغ سم راسي. بله تاسو اوس خبرې وکړئ. تاسو اوس کولی سئ چې خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. فکر کوم چې سم راځي اوس، تاسو کولی سئ چې خبرې وکړئ، مهرباني. اوس هم سم نه راځي ږغ. اوریدونکو، موږ به بیرته هڅه وکړو چې د وردګ صاحب سره خپله تلیفوني رابطه یو له سره قایمه کړو. د صافی صاحب څخه به پوښتنه وکړم. صافی صاحب، تاسې لیدلی دی چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه شته چې وګړي په زوره باندې غایب کیږي، چې دغه ته په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا کوم چپه چې په پاکستان کې راغلی د خلکو د منتقدینو دوره کې دو په زوره باندې دا په افغانستان کې هم پیل شوه؟
متاسفانه د ښځو سره، اګرچې د نارینهو سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه مونږ اول خو ټول راپورونه سړی ماسق باید کړي، مستند باید کړي، چې متاسفانه ډېر مستند شوي هم لري. اما دغه واقعات د ښځو چې مثلا اقلا مونږ د څو ښځو نمونه لرو، دا همغه رقم چې تاسې ویلې نه، چې ناپدیده شوي دي، یعنی یو مجهول نیول دي چې دا د قانون په اساس نه دي شوي. دا هغه ته پاتې کېږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به، دا هغه ته پاتې کېږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي، دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې، مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو، د هیچا د منلو وړ نه دی، او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې دا کار شوی دی. آیا دوی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو، بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشي کړو چې نور به دغه کار نه پورته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته ورته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلپېږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی، نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړۍ پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي، دا خو بالکل غلط کار دی. دوی همغسې چې ځان ته حکومت وایي، د حکومت په حیث باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا رفع مسؤلیت وکړي، یو تشویش د خلکو نه لري کړي، یو اتهام واردوي، وایي په دغه اتهام مو نیول کېږي، اتهام هم نه واردوي، فقط د دې لپاره چې تا مظاهره کړي، زه ته ورکوم چې نور د غږ پورته نه کړي، دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ. او هېڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي، یو توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی. اما چې وایي چې مسؤلیت دی زمونږ، چې د خلکو د نظام، د مملکت نظام مسؤلیت تامین کړو، بېرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده. مثلا هغه ناپدیده شوی ده، فامیل تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی، دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوی ده. او که دا د حکومتي خوانه اوسي، دا نو بېخي عجایبات دي چې ووایي چې موږ خبر نهستو. دا چې خبر نهستی، دا هم د دې یعنی معلومیږي چې د حکومتداري لسته نه ده چې څه رقم باید خپل چارواکو سره رویه وکړي. وختي چې ته قانوني مرایل لرې، ته وختي چې پولیس لرې، ته سرانوالي لرې، ته هایه ښځینه پولیس لرې، ته هایه ښځینه سرانوالي لرې، د ښځې چیرې وړي، هایه ښځینه زندان تاسې لرې چې د حفاظت، چې د چا کور کې تاسې ساتي، دا ټول تشویش دی. یعنې هیله منده یم چې هر څه زر خپل افغاني ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون د مجرا نه دی، او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده، هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبګي وکړي، اما دی هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دوی وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی اوسېږي، حکومتي وګړی اوسېږي، څه چې دا یو شخصي افراد اوسېږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې له دې چې هغه مرایل د هغه چې اولې پولیسي نیسي، بیا یې څارنوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لېږي، بې له دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بله صافی صاحب،
ساده جواب باندې،
بله که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وې، د هغو راخوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی کنه؟
زه وایم چې دا خوشې شو، دا ښه کار وشو. معلومدار امر رقم چې دی یو وعده کړی و چې موږ به دا کار اول خو دې مسیج ته سم خبر رسې پوسلو کړي، وویل چې موږ دین خبر نه سو، پلټنه کوو، که ممکن دی پلټنه کړي وسي، او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کوم موضوع کې د ښځې موجودې وي، دی باید هغه مسؤولین چې بدون د قانونی پړاو نه د خلک نیولي وو، باید هغه مسؤولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. عقلا دغه خلکو سره روښانه کړي چې هو د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولې وې، غیر قانوني نیولې وې او موږ خوشې کړلې، دغه دی دای سزا. دغه کار دی چې خلکو باور پیدا شي، هیله دا خوشحاله یو چې د ښځې بېرته خوشې شو، دغه یو ښه کار دی، مثبت دی، اما څنګه خوشې شولې بې